ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. لومړی ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پاکستان د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ ودروي چې د دوی په باور ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د سازمان دغه غوښتنه پرون چهارشنبه په هغه راپور کې کړې چې د خپلو موندنو په اړه یې خپور کړی دی. د سازمان ویلي پاکستاني چارواکو او پولیسو له افغان پناه غوښتونکو او کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه چلند کړی دی. د دې سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل یقونو د سار سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغان پناه غوښتونکو ته د اخراج مهلت لمنځه یوسي او اجازه ورکړي هغه افغانان چې افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی، پاکستان کې امنیت ولري او هغه کسان چې تر اوسه درې هیوادونو کې د میشتېدو کیسونه روان دي هغوی وکولی شي خپلې قضیې مخته بوزي. میرمن عباسي دغه ډله افغانان د بشري حقونو فعالان، خبریالان، هم جنس پالان او نور هغه کسان یاد کړل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تښتېدلی دي. یو شمیر هندي رسنۍ وایي د طالبانو حکومت په هند کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ او کنټرول ترلاسه کړی دی. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیغزي په حواله ویلي چې په حیدرآباد او ممبئی کې د افغانستان کنسلګرۍ له دوی سره په اړیکه کې دي. د هندوستان ټایمز په وینا ستانیغزي د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دغه راز ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت هم بیرته پرانیستل شي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په هند کې د افغانستان سفیر فرید مومنزي په خپله ټویټر پاڼه په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو خبر ورکړ. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د وروستي افغان بندي کورنۍ د امریکا له حکومت او غوښتل چې خپل عزیز آزاد کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې محمد رحیم کورنۍ د غوښتنه پرون چهارشنبه په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د ښاغلي رحیم مور سفورا بیبي چې سترګې له اوښکې کې ډکې ویل امریکایي چارواکو او مشرانو غوښتل چې زوی ورخوشي کړي. د رحیم کورنۍ ویلي هغه په 2001 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی دی. رحیم د هغو په سلګونو مشکوکو سخت دریځو څخه یو دی چې د امریکا لخوا د ترهګرۍ ضد جګړې په ترڅ کې نیول شوي او د کیوبا ګوانتنامو زندان ته لېږدول شوي دي. د راپور له مخې پر امریکایي چارواکو تور پورې شوی چې په دغه زندان کې اکثره بندیان له تورونو پرته یا دا چې مدافع وکیل ته لاسرسی ولري ساتل شوي، شکنجه شوي او ورسره ناوړه ان چلن شوی دی. په تیرو کلونو کې د طالبانو د یو شمیر مشرانو په ګډون ډیری بندیان له دې زندان نه آزاد شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني، د اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خوشې کولو په بدل کې پرون چهارشنبه د ورځې ناوخته نور 14 یرغمل آزاد کړل. د اسرائیل پوځ وویل لس اسرائیلي ښځې او ماشومان او څلور د تایلند اتبا اسرائیل ته رسېدلي چېرې چې له خپلو کورنیو سره به یوځای شي. پرون د ورځې په پیل کې سخت دریځې حماس ډلې د روسیا او اسرائیل دوه تابعیت لرونکي دوه ښځې هم آزادې کړې وې. پرون په داسې حال کې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ لنډمهاله اوربند لا غځولو پر جزئیاتو کار روانو په پام کې و چې اسرائیل هم له خپلو زندانونو 13 نور فلسطیني بندیان آزاد کړي. د ایران د بشري حقونو یو ډله چې مرکز په ناروې کې دی وایي د ایران حکومت پرون چهارشنبه د ایوب کریمي په نوم د یو کوردي زندانی په ګډون وتنه اعدام کړل. د بشري حقونو دغې ډلې په خپله خبر پاڼه کې ویلي دغه کوردی مذهبي وګړی په قزل حصار زندان کې له 14 کاله حبس وروسته اعدام شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور له مخې تر اوسه د شپږو نورو اعدام شوو کسانو هویت نه دی اعلان شوی. ایوب کریمي او یو شمېر نور کوردان په 1438 هجري لمریز کال کې د ایران امنیتي ځواکونو د وژنو، د ملي امنیت ضد اقداماتو، د دولت ضد تبلیغاتو او سلفي ډلو کې د غړیتوب په تور نیولي وو. د بخښنې نړیوال سازمان پخوا تر دې ویلي وو د دغو کسانو محاکمه په جدي ډول ناعادلانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون چهارشنبه جنوبي سیمې اودسې ته ولاړ او په دغه بندري سیمه کې له ملکیانو او پوځي چارواکو سره وکتل. دا هغه سیمه ده چې روسي ځواکونو په دوامداره توګه بمبار کړی او هلته یې د غلو دانو ګودامونه ویجاړ کړي دي. زلنسکي ټینګار کړی چې په تور سمندرګي کې د غلې د تګ راتګ کوریډور باید خوندي وساتل شي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي پاکستاني چارواکو په هغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره په پراخ ډول ناوړه کړنې ترسره کړې. د دې سازمان په تازه خپاره شوي راپور کې ویل شوي چې پاکستاني چارواکي او پولیس د دې لپاره له افغانانو سره دا ډول کړنې کوي چې هغوی استنېدو ته مجبور کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم له دوی سره د ناوړه چلند پیښې تاییدوي او وایي د کډوالو په منځ کې د ویرې فضا خپره ده.
په پاکستان کې د افغان کډوالو خپل سره توقيف شکنجه له هغوی نه رشوت اخیستل او د کډوالو د مالونو ضبطول هغه ناوړه کړنې دي چې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان یادونه کړې ده. د دغه سازمان په راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو راغلی چې پاکستان پر کډوالو د جبر فضا حاکمه کړې او هغوی دې ته اړ کړي چې فکر کوي له ستنېدو پرته بله چاره نه لري. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې یوې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته وویل دوی داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یو شمېر پناه غوښتونکې مېرمنې په جنسي ډول ځورول شوي دي.
پلیس پاکستان نه تنهایی که افراد را اخراج کرده در مواردی
دی پاکستان پلیس نه یوازې دا چې دا خلک اخراج کړي بلکې ځینو مواردو کې له هغوی نه رشوت اخیستی، هویتي اسناد یې ورته له منځه وړي او مالونه یې ترې ضبط کړي دي. پاکستان کې یو شمېر ښځینه پناه غوښتونکو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ته ویلي چې د پاکستان د پولیسو لخوا په جنسي ډول ځورول شوي یا هم د جنسي ځورونې ګواښ ورته شوی دی. زموږ یوه اصلي اندېښنه دا ده هغه اکثره کسان چې د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي ژوند یې افغانستان کې خوندي نه دی او نشي کولای افغانستان ته ولاړ شي.
د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د پولیسو لخوا له کډوالو سره ناوړه چلند ته پای ورکړي او د هغو افغانانو له ستنولو لاس په سر شي چې د دوی په باور افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. پاکستان له تېرې یوې میاشتې راهیسې له هغه هېواده د څه باندې 1,00,000 بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې او چارواکو ویلي دغه بهیر به د یوې بلې میاشتې په موده کې بشپړ کړي. په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغانانو هم چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې ځورول کېږي او پیسې ورڅخه اخیستل کېږي. دو افغان کډوالو د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورور، پیسې په نه کار سره اخیستل کېږي ورور.
اوس په پاکستان کې اوس هم چې د طالبانو حکومت راغلی دی، راغلی هم پاکستان کې اوس هم اوس پاکستان پرېږدي نه دلته، او هلته موږ ژوند په خطر کې دی. ستاسې موده غوښتنه ده چې زموږ غږ در یو چا پرې ورسوو.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو او نورو بشري بنسټونو هم له پاکستانه غوښتي چې افغانستان ته د کډوالو د جبري ستنولو له پرېکړې لاس واخلي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان په خپل راپور کې غوښتنه کړې چې پاکستان دې د افغان کډوالو ایستل ودروي او د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري سره د یو ځای د پناه غوښتونکو نوملیکنه بیا پیل کړي. دغه سازمان په خپل راپور کې له امریکا، بریتانیا، کاناډا او جرمني څخه هم غوښتي چې خپلو هیوادونو کې د هغو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو، نجونو، بشري فعالانو، خبریالانو او همجنس فعالانو د مېشتېدو چارې ګړندۍ کړي چې افغانستان کې یې ژوند له خطر سره مخامخ دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې عمومي پارکونو ته د ښځو په ورتګ له بندیز وروسته د دې ښار یو شمېر اوسېدونکې مېرمنې وایي طالبانو دغه پارکونو ته د هغو ښځو په ورتګ هم بندیز لګولی چې عمرونه یې لوړ دي او د بېلابېلو ناروغیو له امله به دغو پارکونو ته د ورزش لپاره ورتلې. نور په دې رپورټ کې
22 کلنه ګلونه د جلال آباد د څلورمې ناحیې اوسېدونکې ده، وایي د لوړ شکر ناروغي لري او د ډاکټر د توصیه له مخې اړ ده چې هر سهار ورزش وکړي، خو په خبره یې طالبانو تازه د دوی په وړاندې عمومي پارکونو ته په ورتګ بندیز لګولی او اوس د ورزش لپاره بل ځای نه لري.
نو دغه پارک په منګا د سیبان کو د ادګه ګرځیده دا ولی په منګ بند کو او خې جاب کړي به روان او چادرې به وای جاب به خو په قلاده بم دغه کړي او روان به منګ نه مخ کار کړي نه به جاب تلو او خې جاب کړي به تلو نو به جاب خو منګ نه ګرځیدل چې دایره باندې والی بند کو دی دولت.
ګلونه وای طالبان باید په خپل دغه پریکړه لسره غور وکړي او لک تر لګه خزو ته د ورزش لپاره پارکونو ته د تګ اجازه ورکړي. نوموړی وایي ټولې هغه مېرمنې چې مخکې به یې په خوندي ډول په پارکونو کې قدم واهه اوس په سړکونو قدم وهي، ځکه د دې په خبره اړ دي چې د خپل صحت لپاره ورزش وکړي. ګلونه انتقاد کوي، وایي په دې سره اوس مېرمنې با حجابه شوې که بې حجابه، ځکه د دې په خبره د جلال آباد ښار په نه ناحیو کې شاوخوا 14 جوړ شوي پارکونه داسې خوندي وو چې له بهره ترې مېرمنې نه ښکارېدي. د دې خار یو بل اوسیدونکو شبانه هم وایي مور یې د لوړ فشار او شکر ناروغي لري او هر سهار به ورزش ته تلله، خو اوس چې پارکونو ته د دوی په تګ بندیز لګېدلی دوی د خپلې مور د ناروغۍ زیاتېدو ته اندېښمن دي.
مام د شکر بیماری لري، د وینې غوړ هم لري، هغه به د ادګار فار ته تلله د ورزش لپاره، خو اوس په هغې پارک باندې بندیز ولګېدلی. مونږ ورته اوس تشویش کوي د څنګه چې د اعصابو بیماري ورته ولګېږي، دا ډېره غلطه پرېکړه شوې ده.
شبانه وایي نه پوهیږي چې طالبان له پارکونو د میرمنو راګرځولو لپاره کوم شرعي دلیل لري. په همدې حال کې یو شمېر روغتیا پالان د شکر او لوړ فشار لرونکو ناروغانو لپاره په ورځني ډول د ورزش کول لازم بولي. دوی وایي دغه ناروغانو ته آن له درمل خوړلو هم ورزش کول یو اړین عمل دی. د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي راډیو ته وویل
کومګه چې دا را ورځ مرزم وا کوکو یا وګرزو یا منډه وهو دا د شکر د کنټرول لپاره ډیر حیاتی رول لوبوي. حتی شاید ضرورت دې ته پیښ نه شي چې موږ د شکر دوا استعمال د دې نه علاوه حتی موږ د وینې فشار لوړوالی هم کنټرولولی شو او د زړه د ناروغۍ خطرناکو ناروغۍ نه هم مخنیوی کولی شو.
طالبانو روانه اونۍ د جلال آباد ښار ټولو عمومي پارکونو ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګوه. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی وایند په دې اړه بې خبري و، خو دا خود دې ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې عمومي پارکونو ته ځکه د میرمنو د ورتګ مخه نیولې چې د دوی په خبره میرمنو اسلامي اصول او افغاني دود او فرهنګ په پام کې نه نیوه. خدای نه دی ویلي چې له اسلامي اصول او افغاني دود او دستور نه هدف څه دی. په دې حال کې په ننګرهار کې د خلکو د حقوقو یو فعال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپاره مخکې فکر کاوه چې خای دا ډله په فکری لحاظ بدله شوی، خو په خبرې اوس معلومیږي چې طالبان له پخوا لا ډیر سخت دریځه شوی دي. دا وایي په جلال آباد کې د خلکو په وړاندې د پارکونو د تړلو پریکړه ظالمانه ده.
دا غځای چې په حجاب کې په مهرباني مونږ ټولې د ننګرهار دغه پارکونو ته تللو دغه هم په مونږ باندې تړل شوې دي. زه فکر کوم چې د ښځو لپاره یا د ښځو په حق کې زما په نظر باندې دا یو زیاتې ده.
طالبانو له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې مېرمنې په پارکونو کې لورزش او ګرځېدو او دغه ورزشي لوبغالو ته تګ منع کړی. دوی دغه شان د نجونو په وړاندې لشپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې، خزینه حمامونه یې تړلې، له شرعي محرم پرته یې د ښځو لرې واټن سفر کول بند کړي او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې هم د دوی په کار کلک بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د غزې تړنګ له بشري ناورین سره مخامخ دا ول نړۍ او خپل چې غزه له پامه ونه غورځوي. ګوتریش پرون ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د لن مهاله اور بند غزولو د هڅو هرکلای کوي، خو په وینا یې غزه کې واقعي بشري اور بند ته اړتیا ده. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي غزه کې د لن مهاله اور بند پر مهال دوی جګړه ځپلو فلسطینیانو ته مرستې رسولي، خو په خبره دا مرستې د خلکو اړتیاو ته بسنه نه کوي. ګوتریش د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د نړۍ د سترګو په وړاندې غزه له بشري ناورین سره مخامخ ده او په خبره نړۍ باید غزه هیره نه کړي. ګوتریش وایي په غزه کې د اسرائیل او حماس سختریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي د لنمهالي اوربند تمدید حد سيستای، خو په خبره غزه کې رښتینی بشري اوربند ته اړتیا زیاته ده. د روغتیا نړیوال سازمان هم پر غزه د بشري وضعیت په باب اندېښنه شوولي او ویلي دي چې دغه تشاوخوا یو لکو یول زره کسان په وایرسي ناروغیو اخته دي چې له نیمایي ډېر یې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. غزه کې د لمړنیو توکو د بایو لوړوالی بل جدي ستونزه بلل شوی او د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د 25 کیلوي بوجي اوړو بیا چې په خوانش دی $3 و اوس $8 ته ختلې ده. د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته چې مشرې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی کوله، د عربي هیوادونو یو شمیر استازي هم وربلل سوي وو. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی دغه غونډه ته وویل په غزه کې د جګړې وقفه باید دایمي اوربند باندې بدل سي او په خبره د اجازه نسی ورکول چې د خلکو وژنه له سره پایل سي. د رویټرز خبری اژانس په وینا په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ګیلاد اردن بیا د عربي هیوادونو مشران د حماس سختری ډلې په ملاتړ تورن کړي او نوموړي د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې پر حماس ډلې تور ولګوه چې د اسرائیل د لمنځه وړلو نیت لري. اردن زیاته کړه حماس یو ترهګری سازمان دی او په وینا یې د سولې لپاره د باور وړ لوری نه دی. حماس سختریز ډلې د تیر اکتوبر میاشتې پر اوومه نیټه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 240 کسان له ځان سره غزې ته برمته کړل. اسرائیل په ځواب کې پر غزې تړانګې هوایي عام ځکني بریدونه پیل کړل چې د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دا په وینا شاوخوا 15,000 کسان یې په نتیجه کې ووژل سول.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شلبریم شی چاری
چرته لدراشا تم پادر پسیو گورا
په پېښور کې کډوال هنرمندان له افغان طالبانو یو غوښتنه لري. د دې ترڅنګ به مو په پېښور کې د هنرمندانو له یوې نوې ټولنې خبر کړو.
لیک موږ سره رایټران هم دي، شاعران هم دي، طبلا نواز هم شته، لیک موږ سره رباب والم شته، لیک موږ ستار والم شته.
په دې خبرونه کې مو د سندرو بانډارونو ته هم ورولو. لندن کې لمیشت افغان لیکوال او شاعر افضل ټکور سره شخېدلې.
د وطن او د تیرې زمانې ارمان زمونږ د شعر موضوع ته پرکت کې.
یو شمیر نوی پښتو کتابونه تازه چاپ شوی دي.
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغېزې، او شعر پوهنه د عزت او زخت، اسلام د تمدن تاریخ، د افغانستان معاصر تاریخ.
د دې سربېره به مو په دې خبرونه کې د یو شمیر نورو کتابونو له چاپه هم خبر کړو او د یو نوي کتاب د مخکتنې غونډې ته مو ورولو. یو شمیر افغان سندرغاړي چې پاکستان ته کډوال شوي دي له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې دننه دي د دوی پر هنري کارونو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. وروسته تر دې چې د 2020 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو په موسیقي یې بندیز ولګاوه. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په باور موسیقي په اسلام کې ناروا ده، خو پاکستان ته تللي افغان سندرغاړي وایي چې د موسیقي له لارې به یې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوله. د دې سرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
زما زوی دی، هغه اول نمره مکتبونه مې ایستلی، کله غریب ګندنه خرڅې او کله پالک خرڅې. تر ټولو ډیر زیات خپه د خپلو الوادونو ته یم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی افغان سندرغاړی خوشحال تاجوی 13 کاله د افغان ولس روح او روان په اصیل افغانی موسیقي خړوب کړی. خو په خبرې نن سبا دا چې د طالبان حکومت خپل هنر ته نپریږدي، په خپل رواني د منی باد لګیدلې دی. خوشحال تاج ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، په داسې حال کې چې دوه ناروغان ورته پراته دي، پلار یې ګوزان وهلی او مشر ورې د سرطان په ناروغۍ اخته دی.
زما پلار جان تاج محمد استاد یو نیم کال کېږي چې فالج دی، په کټ پروت دی. زما مشر ورور د سرطان په ناروغۍ اخته دی. چې سندرو ویل راته بند شو، څه کار زمينه خو ما ته برابر شي کنه، چې تر څو دغه خپل کورنۍ زور باندې وروزمو پالم.
نوموړی وایي چې د جمهوری نظام پر مهال ځانته دفتر درلوده، معفلون دتلو، له ټلویزیونو څخه د خپل هنر په مرسته معاش اخیسته. خو اوس دا چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي او موسیقي بند کړي، دای او کورنۍ یې یوې مړۍ ډوډۍ ته حیران دي. یو بل تن افغان سندرغاړی نقیب الله شوقي هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې د کورنۍ د نفقې د برابرولو لپاره د سړک پر سر توکي هم وپلورل، خو په خبره د اړتیا وړ لومړنیو توکو اخیستلو ته هم حیران دي.
وړه خو داسې شیان هغه ګیس هم نشته رهغه ترکاري وړه چې پخو لرګي مین ختم دي هېڅ شي هم په خدای کې دولس کسه پامیل مې د کور کې شپږ مې لورګانې دي دوه مې ښځې دي درې مې زامن دي خورجانې.
طالبان وایي موسیقي په اسلام کې حرامه ده او څوک چې غږوي یو غیر اسلامي عمل ترسره کوي. پاکستان ته یو شمېر کړه شوي افغان سندرغاړي وایي چې دوی په کډوالۍ کې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. ضیا سهار چې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډه شوی، په افغانستان کې له حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د ګواښونو پر ځای د خپل هنر په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړي.
چم ګټلې هغه پیسې مې سم په خېټه وخوړې، درې اولادونه مې مریضان دي، تلسیمې دي، وینه کمی، د هغوی مصرفونه پوره کول دا زما د وس کار نه و. یو پیغام رسوونکي خلک یو، د ورورولۍ، د سولې، د خوشحالۍ، د مینې، د محبت، نو دا غوښتنه لرم چې یوازې زه نه یم، زما په شمول داسې ډېر هنرمندان چې څوک تبله غږوي، څوک رباب غږوونکی دی، څوک کیبورډ غږوونکی دی، څوک سیکسفون غږوي، بچي وطن کې پاتې دي، نو که دوی ته اجازه ورکړي نو دا به ډېره ښه وي.
زیا سهار زیاته کړه چې په نړۍ کې نور اسلامي ملکونه هم شته، هغوی هنرمند او موسیقي ته ډیر په درنه ګوري، خو موږ له خپل هېواده په دې ګناه چې سندرغاړیو کډوالۍ ته اړ شو. افغان سندرغاړی احمد مرید بیا له ټولو هنرمندانو چې له هېواده بهر ژوند کوي او اقتصادي حالت یې ښه دی غواړي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې د خپلو هنرمندانو لاسنیوی وکړي.
مرسته ښه ده، هر څوک چې هر څومره کولی شي شخصي دي وکړي. شخصا زه چمتو یم څومره مې چتوان وي له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړم. هغه سندرغاړي چې بهر د خوښیو په مراسمو کې زیات ګډون کوي، کنسرتونه ورکوي، په هغو باندې هم غږ کوم چې په افغانستان کې له خپلو هنرمندانو سره مالي مرسته وکړي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست ازادي راډیو ته ویل چې د هنرمندانو عاید له همدې هنر څخه و چې طالبان ورنه واخیست. ښاغلی سرمست وایي چې دی له هېواد څخه بهر په هر کنسرت کې د افغان هنرمندانو ستونزې له نړیوالو سره شریکوي، خو په خبره تر کومه چې طالبان وي د هنرمند د ژوند حالت به همداسې له ګڼو سختیو سره مالی وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزه حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چې دا حالت همداسې وغځیږي نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزه نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د افغانستان جمهوری نظام سقوط وکړ، د طالبانو حکومت د موسیقي اورول او اورېدل منع کړل. په ودونو کې او له رسنیو دغه شان د ښاري موټرو چلوونکو ته هم سپارښتنې وشوې چې موسیقي ونه غږوي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان ته تللي افغان هنرمندان له طالبانو غواړي چې د دوی په هنر لګېدلي بندیزونه دې لرې شي. مخکې تر دې چې د طالبانو د سندرو او موسیقي په اړه په تفصیل یو راپور د سر شریک کړم، پېښور ته به مخه کړم چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼو افغان هنرمندانو دې ښار ته مخه کړې ده. په پېښور کې هنرمندانو نوې ټولنه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د هنر کډې په نوم یو ځای هم د هنرمندانو د راغونډېدو لپاره جوړوي. دا ټولنه چې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو لپاره ده، پکې شاوخوا 270 کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پېښور کې د آرټست اکشن فاونډیشن په نوم د دې ټولنې غړو د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا هنرمندان د بیروزګارۍ، غربت او یو شمیر نورو ستونزو سره مخ دي، او د دوی دا تنظیم به هڅه کوي چې د سندرغاړو، د موسیقۍ، د آلاتو غږونکو او نورو فنکارانو د ستونزو حل کولو لپاره یوه کوټلي تګلاره جوړه کړي. د دې ټولنې مرستیال مشر او وتلی پښتون پنکار طارق جمال وایي،
لیک موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، ما خو تاسو وی دي کوم سره تبله نواز هم شته، لیک موږ سره رباب والم شته، لیک موږ ستار والم شته، لیک موږ سره ورکوټ آرټستان چې کوم دي هغه هم شته. موږ مطلب دار فنون لطیفه سره چې کم غبي ریلیټډ کسان وي هغه سره شامل دي. پښه یی مونږه دا نشتر حال ورته دا مونږه غلی په دې نړۍ کې مونږ لیکلی چې مونږه دا څه ځای په کار دی لکه هنر کدی غونته چې الته هر مازیګر دغه هنر انټرټینمنت سیستم نه چې دا فنکاران راغونډيږي خپل کې سم مسولی وي سو ډیسکشن نو دا مونږ پلان کې شته او ما خیال دي تاسو به مونږ یې پرېس ریلیز کوم ګوره.
د یاد تنظیم جنرال سیکرټری شازی محلیم وویل چې دوی به هڅه کوي چې د هنر کډې په نوم په پیښور کې د هنرمندانو د کار روزګار لپاره یو ځانګړی ځای هم جوړ کړي.
دا وایي
غواړي چې د فاونډیشن په ذریعه باندې موږ آرټستانو لپاره یو داسې ځای منتخب کړو چې هلته کې زموږ ناسته هم کېږي او موږ په نشتر حال کې مختلف په خپل پښتو په خپل کلچر په خپل دود په خپل دستور باندې پروګرامونه هم کوو. زما په خیال چې فاونډیشن به موږ سره ډېر زیات مدد کوي او د دغې په وساطت به زموږ ټول فنکاران موږ هر وخت راغونډ یو. هغه به د خپل سیمې پروجکشن چې کوم دی هغه دی د دې آرټست اکشن فاونډیشن په وجه باندې دا وخت موږ سره 280 منیمم او میکسیمم 275-280 کسان دي او دا موږ سره ممبران دي او نور هم را روان دي.
د تنظیم یوې بلې غړي او هنرمند دي فوزیه ګلالۍ وویل چې د دوی ملګري هنرمندان خپل کورونا او د سر د پناه ځایونه هم نه لري او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هم حل کړي.
دا د چې دلته زمنګ د آرټستانو هنرمند فنکارانو لپاره چې کوم ضرورت دی نو که اشاره باندې وي د ډیر کسان داسي د خپل کور نه نشته. زمنګ دا کوشش چې را غي د پر داسې مونږ هاوسینګ سکیم والے کسانو سره مونږ خبرو کو چې دا غي د پر یو مونږ ته یو زم لغه کی چې غي د پر مونږ لګیو سټرګل کو کنه مونږ سومره چې فاونډیشن والی چې مونږ آرټستانو یو خپل کالونی وي او دا غي نه لوم مونږ وای چې کوم داسې ډاکټران دی یا د غي چې کم ځینو کې زمنګ جان پہچان دی یا سو اغه حساب سره منګه داغي سره روزي کیږي چې زمنګ د آرټستان نن تاسو یو رس فری کې چې اغه لکم اس کم منګه اغه مفت علاج حکومت شو کنه.
په خبري کانفرنس کې دوی په نشترال پیښور کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو لپاره د یوې لوی دستوري را جوړولو اعلان هم وکړ او دوی وویل چې د پښتونخوا د حکومت سره په شریکه همکاري به دوی په دغه ونده کې خپل را روانه تګلارې اعلانوي.
په پیښور کې د سیمېزو هنرمندانو ټولنه جوړه شوې ده. لوی خبرتیا وروسته به د سندریزو بانډارونو پاړه واوري.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
سندریز بانډارونه ولې پکې شوې دي؟ په دې بانډارونو کې بیا هغه هاي هوي او مستي څنګه راتلی شي؟ دا بانډارونه به یو وخت طالبانو په مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې کول. کله به دا بانډارونه چمبو چغکو او حتی تالونه او کاسو پسې مس کړل. نن سبا دا میلې سړې شوې دي. په دې راپور کې سره اورو.
دا افغاني کلتور د ډېری نورو دودونو ترڅنګ یو دود بانډار دی چې د کلیوالي سیمو ترڅنګ په نیمه ښاري سیمو کې هم رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه یې په دیني مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي، خو د دغه ځایونو ترڅنګ د ملکانو او خانانو په میلمستونونو کې هم بنډار نه کیږي. په دغه بنډارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بنډاري سندرې بلل کیږي. خو د دې ترڅنګ له نړ چې غاکې شلنګونو دریا او تال سره پخواني نکلونه هم اچول کیږي.
خدایا لویا ددا خوړې ګل مکیای
که څه هم چې بندارنه دی وی ورسته پات ټولنې دود بلل کیږي، خو شاعر لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندار د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسرتونو سره پرتله کوي.
په خو په دې پښتني سیمو کې ز په خپل په داس بندارو کې ما برخه اخیستل چې په غوږ په طالبانو سندري ویلې. دغه طالبانو په خپل دغه شعرونه لیکل هم او دوی په خپل لتال سره او دغه شعر سره دغه سندري ویلې هم. د دې بندارونو اهمیت په څه کې و؟ د دې اهمیت په دې کې و چې خلک به چې کله کله د ژوند له چارو ستړي وو په اونۍ کې یا په میاشت کې دغه بندارونه جوړېدل، نو دغه د دوی لپاره د تفریح وسیله و. ځکه چې په دغه سیمو کې لکه په نور نړۍ کې کنسرتونه کیږي، د موسیقي پروګرامونه جوړیږي یا نور د تفریح ځایونه، یا دغه په دغه سیمو کې نو دغه بانډارونه د دوی لپاره د تفریح یو ډیر لوی وسیله وه. خو اوس چې دغه بانډارونه ختم شوي دي، په زموږ په سیمو کې ډیر بد اغېز شوی دی. زموږ ځوانان چې دي اوس زغم او برداشت ختم شوی دی او له موسیقي سره چې هغه کوم مینه وه په هغه کچه هغه مینه اوس نه ده پاته.
که بارکوال میاخیل په بندارونو کې یوازې سندریا او شعرونه ویل دود بولی، خو د کوزی پښتونخوا شاعر لیکوال او خبریال کبیر شاکر بیا د ډیری نورو شانو یادونه هم کوي.
بانډار چې و هغه زموږ پښتني کلتور و او هر ځای چې به چیرې چې به یو ډیره وه چیرې چې به یو مجلس کېدی چیرې خاص کر په خواج دا د ملکانو د دو ډیرې به وي په دغه کې به یو خلاصې کېدی یو مجلس به اوس چا مجلس به و فاینل ته په خوشحالي ورسېد نو بیا به بانډار باندې جوړ بانډار دغه وي چې په بانډار کې یوازې دا نه وي چې یا ټپې وي په بانډار کې د دنیا جهان چې پخوا به د دوو ملکو د دوو هیوادو جنګونه سوي و د هغو غزلې به هم ویل کېدلې بانډار کې یوازې دا نه و چې یو ټپه به وویل یا دا و چې موږ کم وایي کاکړۍ غاړې به ویل نه په بانډار کې به دغه سې و چې په بانډار کې به معراج نامه به هم وه یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته تللو په بانډار کې به وفات نامه هم پکښې و چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت وفات کاوه که زه دا ووایم چې د امیر خسرو د دور څخه چې قوالي کوم ایجاد شوې ده قوالي د پښتو د بانډار څخه ایجاد شوې ده ولې د بانډار د دې څخه مخکې و د هغه وروسته امیر خسرو چې و هغه د مسلمانانو لپاره قوالي ایجاد
دغم گلیو غم ولدی ولدی هزار بار می شړوی
دا چې غزنای د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی او په وسنی وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو له امله ډیری کلتوري دودونو ته شا اړولې ده خو لیکوال شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی دغه ځای یو وخت بانډارونو پلازمېنه بولي خو وایي اوس پکې بیخي کمرنګه سوي دي.
باید یادونه وکړم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بانډارونه کېدل د بېلګې په ډول د تاسنګ په کلي کې به د توتو میلی په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل او دا بانډارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولېږي او کوي به یې خو تر ډېره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
که د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی خو پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باسخان علمیار بیا په کلیوالي سیمو کې اوس هم د بنډار تازه ساتل رواج بولي. دی وایي په دغه بنډارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو ترڅنګ د نړ او چغه کې ژغول دود دی.
پروزه وخت کې دا ځینې خلک په مزدورۍ تللي وي دا خلک تقریبا ځان رسوي کور په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي په دا بانډار کې بس اکثره خو هلته د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي دا د لاسو دپاره یې جوړ کړي د واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا دا د تال او د هغه بانډار نه وي هلته بیا چغه کوي ناړ وي او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي دا کیسې غاړې ویل بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جومات کې جوړ.
که باس خان علمیار په بنډارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو خبره کوي نو دا شاله کا په نوم یو سپینجری بیا وایي په بنډارونو کې د نکلونو شعرونو غاړو او نورو شانو ترڅنګ د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم بلل کېږي.
زموږ په خواجه به دغه بانډارونه کېدل په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو یا انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول پر دغو چې به کومې بدلې جوړې سوګې وې پر وروسته کلونو کې د غازي امان الله خان د دغو بدلې به دا بانډارو کې ویل کېدې اوس خو پخواني خلک ولاړل چې بانډارونه به کول اتړونه پر راباند کړل ډلونه پر راباند کړل باجې پر راباندې کړې دریاوې پر راباندې کړې وې ګناه لري چې شی کوي وې ګناه لري بانډار خوند راکړي چې کار کړل تللی وای بانډار مکړی وای
که شاله کا په دغه بنډارونو پسې خفه دی نو د هیواد ډیری فولکلورستان هم د بنډارونو کمرنګه کېدل د خلکو ترمنځ بیلوالی ګڼي او وایي د نورو محفلونو تر څنګ بنډار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لار وه ډیری خلک به پکې راټول وو. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی
د کمیډو تاثیرات باید درته ووایم چې په خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي اړیکې سره پرې شوي دي او په دغو بنډارونو کې به کېدای شوای چې خلک له یو بل سره د زړه خوانک به یې کول یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول اوس داسې نه ده.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
که ډیرای بندارونه د مدرسو د طالبانو په مجلسونو کې جوړیږي، خو اوس په دغه بندارونو کې په هر ډول موسیقي ژغولو بندیز لګېدلی دی چې د پیکه کېدو یوه وجه یې هم همدا بندیز بلل کېږي.
وړاندې مو په خپرونه کې په افغانستان کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو، خو له یوې خبرتیا وروسته د لیکوال او شاعر افضل ټکور څرګندونې لرو چې له څو لسیزو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. له دوی به واورو چې په بهرنیو هیوادو کې ژوند د دوی پر شعر څه اغېز کړی، مثبت که منفي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې به د شعر نقد مخه کړو او له شاعر افضل ټکور څخه به واورو. د دوی تر اوسه د څلورو شعري ټولګو په شمول نه کتابونه چاپ شوي دي. شاغلی ټکور له څلوېشت کلونو راهیسې شاعري کوي. د د اروپا په څو هیوادو کې ژوند کړی او له تیرو اتلس کلونو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. له دوی به واورو چې دې اتلس کلن ژوند د لندن په څیر د نړۍ په مهم ښار کې د دوی په شعر تاثیر کړی.
بالکل کامل نه کړی دی، خو دا خو ټولنه تاثیر کوي ورباندې، ځکه هغه شاعران چې زموږ په وطن کې کوم شعر کم دا ما سره زما همزولي شاعران د هغوی شعرونه، د هغوی ترکیبونه، د هغوی موضوعات کاملا فرق لري. دلته بیا په شعر باندې کم بل ډول اغېز دی. مثلا دلته دا ژوند سطح تقریبا زما په نظر باندې تفاوت کوي، همدغسې په شعر کې دا موضوعات راغلي دي. نو زه خپله چې څومره فکر کوم هغومره هنریت چې په کلي کې وطن کې دي هغومره شعر دلته بیا هغونه خوند باندې نشي سره لیکلی.
ولې دغسې فکر کوي چې هغه د کلي شعر د لندن تر شعر بهتر راځي؟ اوس مثلا که چیرته یو پرتلې ته راشو، په لندن کې د ټولې دنیا په سطح ډېر ستر شاعران زیږېدلي دي، مړه شوي دي، ژوند کوي.
نه، خو هغه انګریزان دي، هغه صحیح خبره ده، هغوی ته هم دا خپل وطن دي. مثال په توګه که دلته اوس انډرګراوند یا دغه میترو باید په شعر کې تراولي، دا زما د پښتون دپاره دغه نه لري، څه نه لري. یا مثلا دا د ژوند نور اسانتیاوې، که زه مجبور یم زه د دغې نه متاثره کی، شاعر د دې نه متاثره کیږي، خو که د دې شاعر د دغه موضوعات په شعر کې راولي، هغه د دغه خلکې لولي او هغه د هغې نه مثلا خوند اخلي. دا صحیح خبره ده، شکسپیر دلته پیدا شوی دی، نور لوی لوی شاعران دلته پیدا شوي، خو هغوی د همدې ټولنې د سره مطابق شاعري کړې ده. لکه موږ مثلا وزه تاسو یو بل مثال درکړم، لکه که ګوتر یو ترکیب دی یا یو خبره ده چې په شعر کې مثلا کیدای شي راشي خوند پیدا کړي، چینار یا نختر یا مثلا همداسې په لسګونه مثالونه سړی کولی شي وړاندې کړي، خو هغه شیان دلته نشته ده. نو که ته څونه دا ځکه ستا ذهن نه متوجه کېږي چې ته هغه شیان، خو که په کلي کې یا په وطن کې وي، ستا روح او روان او ستا هر څه هغې سره مصروفه دي، ته کولی شي هغه
ټکور. صاحب، په دې برخه کې ډېر شیان بیا سره ورته دي. مثلا د طبیعت که ځینې ونې په لندن کې نشته، لیکن ډیر بوټي راسه شته په لندن کې سي، یا فرزان وبه غونډي شنه ځایونه کنه پارکونه. لیکن څنګه فکر نه کوي هغه یو خبره ده، وای شاعر داسې دی لکه د شاتو مچۍ چې چیرته له کوم مکانه ګلان راټولوي، د همغه مکان شات تولیدوي.
زه دا خبره زه تاییدوم، منه مزر سره ما رسی ندی ویلی چینی کاملا یا دغه خوند او رنگ لمنځه ځي. ما زه په دې نظر یم، زه په خپله زما تجربه، ما مثلا ما مسکو کې زه اوسېدلم، ماته شاعري کول، هلته لا نسبتا د غربي ژوند نه لږ تفاوت موجود و، لږ شرقي ژوند ته نږدې و. خو صحیح خبره ده، داسې نه ده چې زه فکر کوم ما چې کومه شاعري ټوله په لندن کې کړې، ما وروستی کتاب داسې فکر کړ ټول په لندن کې ما چاپ کړی دی، هغه یو خود زده چه طبیعی شکل بند سره پرمختک که نوی نوی موضوعات سرشنه که نوی ترکیبون سره مطالعه که در طور شن دا عمر چه تیری اخپله دا زمان دا شعری شد دا خانه و شعری سره کاملا تفاوت ولری دا دیر خلق و خخیهی مگرم زمان اخپل مجموعی دا داده نظر داده چه ها عمره زه په خپله که چېرته زه تاته اوس یو مثال د خپل ځان په اړه درکړم که زه چېرته په وطن کې وی ما به ډېر څه کړي وی له هغه څه نه چې زه په لندن کې
تاسو د شرق ژوند ته اشاره وکړه زه به د عربي ادبیاتو د څو کسانو نومونه تاسو ته واخلم د دوی په مشهورو شاعرانو کې نثار قباني په لندن کې مړ شو محمود درویش په امریکا کې مړ شو جبران په امریکا کې مړ شو او هلته دغو درو مشهور شاعرانو په دغو هیوادونو کې ژوند کړی دی لیکن ډیر عالي شاعري یې کړې ده او دوی هغه د نقد کتابونه چې څوک لولي هغوی دا وایي چې دغو شاعرانو نوي مکانونه زموږ شعر سره آشنا کړي دي څه فکر کوي دغه اړخ ته که بیا هم څوک دقت وکړي ډیر څه باید افغان لیکوالان او شاعران له بهرنیو هیوادو هم په یو ډول وانخلي
یعنی طبیعي داخلي اوس ځکه تا ته وایم چې اروخاد استاد نواب بهر کې مړ شو د هغه پرستی شعرونو کې هغه دغه نشته ده په کې مثلا کنده تفاوت لري د انسانانو خپل د کپاسټي څومره د دې ټولنې اخیستی شي کنسم څومره شي اخلي مثلا موږ دلته کارګر سیم په پیو ناول کې هغه دلته د یو قصابۍ تصویر وړاندې کوي فرض کړئ دا صحیح خبره ده انسان متاثر کیږي او که چېرته د دې شیانو تا مخکې ډېر یو ښه خبره وکړل که شاعر د شاتو د مچیو غوندې دي هر چېرته چې له مغز نه پیل مطلب شات دي دغه شات خو د غرب او د شرق یو شی دي او بله دا تاسو دغه د عربي لیکوالو مثالونه وړاندې کړل دغه تفاوت د زمان هم دی ممکن هغوی سل کاله پنځوس کاله اویا کاله
نه نه دوی په وروستیو کلونو کې ول نظر قوانی
نه نه مثال د سیو مجموع کې تخې مکنه که مثلا واروحات او صاحب نواړي په خو او کنه مثلا په وخت ورته باندې د یمن پښتانه شهرانو سره ابي بي سپ چې اوس وګوره کم شیر په کراچي کې لیکل دي هغه د کابل نن پوخ دي هغه لته چې دا سره ډیر نږدې ده غدي کنه سیمې دي سره پرسته هغه یو ډیر ښه شعر دلته آزاد شعر هغه اصلا مونږ په پښتو کې د معاصر آزاد شعر هغه لومړنی بیلګه په لاس ده کلمه دار روپۍ نه چې ځنی وایي چې دغه آزاد شعر په سبک لیکل شوی ده هغه نه ورسره دغه بي بي سي دغه شعر انجلا وطني په وخت کې لیکلی دی هغه ډیر ښکلی شعر دی بیخي بې جوړې دی آزاد شعر دی نو داسې ده چې دا سړی نشي کولی دا خپل ماته ته وویل چې دا د انسان کېدی شي کېدی شي یو څوک زما همزول زما سره یو ځای په لندن کې اوسېږي هغه ډېر څه وکړي خو زما ځان په اړه باندې داسې دغه دی چې زه مثلا هغه عمره چې هلته اکټیف وم هغه عمره دلته
ټکور صاحب په همدې برخه کې ستاسو دا خبره دقیقه ده چې انسانان فرق لري یو څوک به یو ډول احساس لوي ټولنې اخلي بل به بل ډول اخلي او یو څوک به په لندن کې ډیر شاعر کیږي او یو بل به په لندن کې کم شاعر کیږي مثلا لیکن په دغه حالت کې بیا یو بل خبره ده ځینې کسان چې په پردیو ټولنو کې لیکوالی نشي کولای هغوی خپل شعرو کې نوستالجیا ته مخه کوي څنګه ستاسو د لندن په شعرونو کې دا شی زیات شوی
بالکل شته دی بالکل حتما د وطن او د تیری زماني ارمان زمونږ د شعر موضوع ته پرکت کی
د ټکور صاحب څخه په مننه د دوی پنځم شعر ټولګه هم چاپ ته چمتو شوې ده او د دالی کول او د چیرې په نوم تذکره به چې د دوه نوي معاصر او افغان لیکوالو ژوند لیک او د لیکنو او شعرونو بلګې پکې راغونډې کړې دي په لنډ راتلونکي کې په کندهار کې چاپ شي اوس هم له ښاغلي ټکور څخه د دوی یو شعر سره اور
وخ کی وخ کی گل زانی وخ کی وخ کی گل زانی ستا غزل غزل زانی ز اوسپیری شونډی می ز اوسپیری شونډی می ستا چپکا کل زانی ستا بلا بلا حسن ستا بلا بلا حسن زما شدل شدل زانی زړه زما پختون خدی ستا لکه مخول زانی
زړه زما پختون خدي استا لکه مغل ځواني استا له دوه خبر زار سنواري مثل ځواني استا لکه ټکور شپري استا لکه ټکور شپري واخلا د افضل ځواني.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د کتابونو چاپ ته مخه کوو. په ننګرهار کې هاشمی خبرندوی ټولنې یو شمېر کتابونه تاسو چاپ کړی دي. په دې اړه به د دې ټولنې له مشر سید اصغر هاشمی نه واورو.
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغېزې همدارنګه په شعر پوهنه دریم کتاب د عزت او زخت همدارنګا څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ پنځم کتاب د افغانستان معاصر تاریخ دغه کتابونه موږ په وروستیو کې چاپ کړی.
هاشمی صاحب د نور کتابونه له عنوانونو معلومو چې موضوعات یې څه دي د تاریخ دی او د اسلام په باره کې هم یو کتابو لیکن د زه دوزخ کتاب معلوم نشو چې زه دوزخ یم او که زه دوزخ څه شی وو؟
زه دوزخ دی.
د دې موضوع څه ده؟
دا کتاب په اصل کې 55 ده. بحث په دې باندې ده انسان چې کله بل انسان ته زیان رسوي یا یو انسان خپل ځان ته زیان رسوي د دغه زیان اساس څو پنټک چیرته ایښودل شوی دی. مثال په ډول باندې کچیرې یو انسان ټولنې ته تاوان رسوي په سایکالوژیکي لحاظ باندې دغه په حال کې هر ډول ستونزه دا د ماضي سره ارتباط لري. د مثال په ډول باندې ډیر شیان په وراثت کې دي ته انتقالېدلې شي یعنی په انسان باندې انسان سره د دې چې یو اختیار خاوند دی د همدغه اختیار کې یو ډول بي اختیار دی. مثال په ډول باندې تاوان رسوي او دغه تاوان امکان لري چې کله انسان ته رسوي لوجیکی ډول باندې د کورنۍ نه ورته د غستون زپاتی وي یا د مثال په ډول باندې د ټولنې نه ورته د غستون زپاتی وي یا د بیلابیلو نورو لاملونو پر اساس باندې انسان په عین وخت کې انسان ته تاوان رسوي. یعنی دا د دې کتاب کې په دې باندې بحث شوی دی چې انسان کبل انسان ته تاوان رسوي کدا ځان ته رسوي کبل ته رسوي د دغه اساس او پنسټ چیرته یې خودل شوی دی او انسان د تاوان پر رسول کې څومره دی او که جبرن په دې باندې ځینې ستونزې تپل کیږي او دا تر سره کوي. بحث په دغه باندې دی.
دغه کتابونه چې چاپ شوي دي لیکوالان څوک دي؟
د لومړني کتاب چې ما یې له تاسو سره یادونه وکړه د افغانستان پر پښتو ادب د مشروطیت غورځنګ اغېزې دا په 200 مخونو کې 1500 ټوکه کابل کې په ډېر ښه کاغذ کې چاپ شوی د ډاکټورا ډیزرټیشن دی. لیکوال دی ډاکټر زرین انزور. دا کتاب دې دی. همدارنګه بل کتاب چې موږ چاپ کړی دی د شعر پوهنې په نوم باندې دا د پوهان ډاکټر لال پاچا آزمون اثر دی. تدریسي کتاب دی. لومړی چاپ یې علوم اکاډمي وو بیا د ځینو زیاتونو کمونو باندې دا چې نوي مفردات کله د افغانستان جوړېدل نو د شعر پوهنې مضمون اضافه شوی دی نو په همدې اساس باندې مو دا کتاب کې ځینې زیاتونې او کمونې وکړلې او دا کتاب مو چاپ کړ. دا دویم کتاب. دریم کتاب باندې خو موږ تاسو خبرې وکړلې زه دوزخ دی یو کوچنۍ رساله ده. همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ دا د پوهنوالۍ اثر دی یعنی تالیف دی د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد پوهنوال حبیب الله حیدری لیکلی دی. دا هم تدریسي کتاب دی. د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي. بل کتاب چې مونږه په تیرو یو میاشت کې چاپ کړی دی د افغانستان معاصر تاریخ دی. دا هم د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد لیکلی دی وفی الله منځانی میږي. خو د معاصر تاریخونو کې دا کتاب په یو نیمې میتود باندې لیکل شوی دی یعنی د پخوانیو آثارو سره ډېر فرق لري.
تر دې وروسته هم په لنډ وخت کې د چاپ لپاره نور کتابونه له تاسو سره شته چې تاسو ټولنه یې خبرې کوي؟
څلور کتابونه منور هم کابل ته لیږلي دي. زموږ د افغانستان په پوهنتونونو کې سمسترونه نوي شروع شوي دي په اول تاریخ باندې شروع کېدل. څلور نور تدریسي کتابونه هم چاپ ته لیږلي دي چې په دې کتابونو کې یو کتاب د کمپیوټر پوهنې پنسټونه دي. کمپیوټر پوهنه په پوهنتونونو کې په بیلابیلو څانګو کې لوستل کیږي د کمپیوټر اساساتو په نوم باندې. د کونړ پوهنتون د کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس رئیس پوهنیار اعظم دا کتاب لیکلی دی او موږ ترتیب او تنظیم کړی دی او همدغه د هاشمی څېړنې ژباړې مرکز او کتاب پلورنزی لخوا چاپی کتاب مو چاپ تلے گلے دے په دې نږدې ورځو کې به چاپ شي. همدارنګه یو بل کتاب د احصایي بنسټونه دا د سید جمال الدین افغان یعنی د کوراډ پوهنتون د زراعت پوهنځي رئیس لیکلی دی پوهندوی محمد حسن محمدی نومیږي. دا کتاب هم تدریسی دی. همدارنګه د لال پاچا ازمون پوهان صاحب کتاب مو لیکلی فولکلور دی. فولکلور لوستل کیږي او دا کتاب هم موږ د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره مو ترتیب او تنظیم کړی دی. دا هم چاپ ته لیږلی دی. یو بل کتاب چې زما په نظر باندې یو له ډېرو ښو موضوعاتو نه دی، هغه د نورستان استوري دی. یو دوه درې میاشتې مخکې زه نورستان ته تللی وم، هلته چې لاړم د نورستان فرهنګ او تاریخ باندې باید کار شوی وی. هلته بیا موږ یو کتاب مو پیدا کړو، دا کتاب د سمیع الله تازه دی. د دې دغه کتاب مو د فارسي ترې نه پښتو ژبې ته وژباړه، دا کار ما وکړ. نو د نورستان استوري دا کتاب مو هم چاپ ته لیږلی دی. دا څلور کتابونه مو چاپ ته لیږلي.
دا کتابونه څه اټکل کوي چې تر څو وخته پورې به بازار ته عرضه شي؟
امکان لري زیات او کم په لس ورځو کې بازار ته راشي.
یعنی راتلونکي اونۍ به خلک د دې شاهدان وي چې دا کتابونه په بازار کې وي.
انشاءالله.
ډېره مننه هاشمي صاحب. د هاشمی خبرندوی ټولنه غواړي چې د راتلونکو دوه دریو اونیو په ترڅ کې د ادب تیوري کتاب چې د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی، د اسلام اقتصادي نظام چې د کونړ پوهنتون د استاد روح الله نجم تالیف دی، همداراز د ښاغلي نجم بل کتاب د قران کریم تجوید او د پوهاند محمد ابراهیم همکار اثر لیکوالي چاپ کړي. په ننګرهار کې دوه نور کتابونه هم تازه چاپ شوي دي. یو یې مناهیلې کې شنو میشي، بلې د پخی خبرې په نوم چاپ شوی دی. دا کتابونه د حضرت عثمان نوري اثر دي. په دې اړه به نور لدوی څه خبر.
کله چې ذهنیت خبرندوی ادارې چې د دې دواړو کتابونو چاپ چاري پر غاړه اخیستې وي د چاپ خبر راکړ، هغه د چا خبره له خوخي په جامو کې نه زایدم. یو ناڅاپه مې په زړه بدریقه خوخي او کومبالغه و نه کړم، مستی نه نوته. ځکه د یو لیکوال لپاره تر ټولو غوره خبر دا وي چې کتابونه یې د چاپ په غاړه سنبال شي. مناهله کې کتاب چې په یو سل یو مخونه کې چاپ شوی، په ټولنیزو موضوعاتو کې بحث شوی، مور کېږي مه تسلیمېږئ، د وخت مهارون کې جوړ شئ، د دوه شیانو ډېر خیال ساتئ، نظري نه عملي ژوند وکړئ، نور مه تخریبوئ، مه بې غوره کېږئ، خارق العاده کارونه وکړئ، ژوند وکړئ، تېروئ مه. غښتلي خلک دایونه ښه لري او ځان وپېژني د منځپانګې مهم موضوعات دي. دا کتاب مې د هغو ناچاره او بې وزلو زده کوونکو کورنیو ته ډالۍ کړی چې د خپلې ناچارۍ سره سره پر خپلو اولادونو زده کړې کوي او دا ستر ویاړ ګڼي. پخې خبرې کتاب د داخلي او بهرنیو مترونو ټولګه ده چې په 122 مخونو کې چاپ شوي. منځپانګې په څلورو څپرکو ویشل شوي. په لومړي څپرکې کې متل پېژندنه، په دوهم څپرکې کې بیا کلتور او ورزښت، په دریم څپرکې کې بیا هیوادني او کورني متلونه، او په څلورم څپرکې کې بیا له نورو ژبو څخه راټول شوي متلونه شامل دي. پخې خبرې کتاب د پښتو ادب خدایي خدمتګارانو او په ځانګړي ډول هاغو ته چې په خپلو خبرو کې متل کارونې ته لومړیتوب ورکړی او خپل خبره یې پرې پخه کړې ده ډالۍ شوی دی.
د تازه چاپ شویو کتابونو په لړ کې یو هم د هیلو نړۍ کتاب دی چې د ازادي راډیو مجلې د تیرونی په خپرونه کې یادونه شوې وه. د نومبر په 24مه یعنی تیره اونۍ د جمعې په ورځ د دې کتاب مخکتنه په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډو په تالار کې وشوه. د غونډې ته د خبرو پر مهال د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني د داسې کتابونو د چاپ د اهمیت په اړه وویل.
د هیلو نړۍ د شلو بیلابیلو کیسه لیکوالو هغه د دوره دی چې د ماشوم په اړه لري، یا هغه مسؤلیت چې د ماشوم په اړه ترسره کوي. ځکه که راتلونکي خوندي ټولنه غواړو، په ادبیاتو پوه ټولنه غواړو، ادبه ټولنه غواړو، نو د دې کار د همدغسې کتابونو څخه پیل کېږي. او د کتاب بله ښېګڼه دا ده چې موږ د بهرنیو لیکوالو له تجربو سره هم آشنا کوو، ځکه د دوی د مسؤلیت یوه ستره برخه دا ده چې د خپلو ماشومانو لپاره کار وکړي. دوی تر ټولو ستره سرمایه ګذاري په خپلو ماشومانو کړې او پایله یې هم لیدلې ده. ځکه د دوی ماشوم چې د دوی د راتلونکی رهبر دی، علت یې هم نه ده چې کار یې ورته کړی. اما ما موږ یوازې اشعار اخیستل کړی، کار مو نه دی ورته کړی. په تحمیلي ډول د خپل ماشوم د شخصیت نه ځینې تمې لرو او ماشوم مو پکې دوه لارې کړی او لبغه مرغه چې هغه د هیلو نړۍ څنګه چې ده هلسې نه ده آباده شوې.
د هیلو نړۍ د کتاب له شل کیسو یولس افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې افغان لیکوالو له بهرنیو ژبو ژباړلې دي. د هیلو نړۍ کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې د نومبر په 6 چاپ کړ. د دې کتاب د مخکتنې په غونډه کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول صفی الله ناصری هم برخه اخیستې وه. د وویل چې اقتصادي ستونزې د دې کتاب د چاپ په برخه کې د ځینو خنډونو سبب شوې.
اساساً موږ غوښتله چې باید دا شل کیسې حداقل باید په شلو کتابو سره تنظیم شي او په لوړ تیره چاپ شي چې تر ډېرو ځایو ورسي. متاسفانه چې یو تعداد اقتصادي ستونزې وې چې هغه نشوای کېدلی چې موږ دا کتاب په لوړ تیراس چاپ کړو څو ډېرو محرومه ساحو ته ورسي، حداقل یعنی هغه ساحو ته ورسي چې تر ډېره تر اوسه څوک یعنی کتاب نه کې پېژني، باید د دې سره شناخته شي. خو بیا هم موږ چې باید موږ هڅه حداقل د یوې انګیزې په حد کې پاتې شي او دو ته کار وویلی شي، نو موږ د یو کتاب په چوکاټ سره تنظیم کړه او دا په یو مناسب وایه سره آماده کړه چې کولی شي د ماشومانو په روزلو او پالنه کې مهم رول ولوبوي.
د هیلو نړۍ کتاب د افغان آنلاین ټیم ورک په هڅو چاپ ته چمتو شو. د دې ټیم ورک غړي عبدالوهاب مومند ازادي راډیو ته د دې کتاب د مخکتنې د غونډې په اړه وویل چې دې کتاب ته په غونډه کې په انتقادي نظر ونه کتل شو.
په دې غونډه کې د هیلو نړۍ کتاب په مخکتنه کې ډیرو فرهنګي فعالانو په شمول د ښځینه او نارینه برخه اخیستې وه چې کابو د کتاب اړوند انتقادي نظر ونه شو، خو تر ډیره په ټوله کې د ماشوم ادب د نه پرمختګ او همدارنګه په دې برخه کې د ډیرو آثار د چاپ وختنه وشوه.
شغلی مومن زیاته کړه چې په غونډه کې د کتاب یو شمېر صفتونو ته اشاره وشوي.
د انزورګری په برخه کې د افغاني سټایل او د افغاني اصول مراتول وو، همدارنګه د کتاب اړوند یو خنوم انتخاب او په کتاب کې د نورو کتابونو په پرتله او په تفاوت د لیکوالانو ایمیل ادرس درج وو او همدارنګه د افغاني کیسو لیکلو ترڅنګ چې ولس لیکل شوی کیسې دي د مختلفو ژبو څخه د ژباړو ستاینه ډیره وشوه چې دا به د ماشومانو په فکری وده کې لا مرسته کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک غړیو یو شمېر نور کتابونه هم چاپ ته چمتو کړي دي چې تر اوسه پورې لا د چاپ په غاڼه نه دي سنبال شوي. کیسه لیکواله ویرجینیا اولف وایي کتابونه د روح هندارې دي، او کیسه لیکوال ارنست همینګوی بیا وایي د کتاب په څیر وفادار دوست نشته. لهمدی وینا وسره به د ازادي راډیو عربي مجلې د دې اونۍ کڼه راون غاړو تر بل خبرونې موزه احمد شیبر په خوده سپار.
Thank you.
¡Gracias!